سوداګری د نړیوالو اړیکو مسؤل حاجی عزیز الرحمن عرب چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی او هیله لرو چې د خبرونې په دوام کې به هم را سره اوسئ. د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو په باب خبرې کوو چې څومره جدي دي او کنه دي. خو اوس د لومړی د افغانستان خبرونه ناجیه صاحب وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې په اتو ولایتونو کې نه پوځي عملیات ترسره کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د رسنیو د ادارو او د دوی د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره عملی اقدامات ترسره کړي دي. او پخوانی طالب چارواکی ملا عبدالسلام ضعیف وایي له ډیرو وختونو راهیسې له امنیتي ګواښونو سره مخ و. د خبرونو تفصیل. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د ډیورنډ کرښې او ګاونډیو هیوادونو ته د بهیدونکو اوبو پر سر بحث د افغانانو بشري حق دی. ښاغلي کرزی نن د افغانستان نوین څیړنیز او مطالعاتي مرکز پرانیست غونډې ته چې د افغانستان د پولو او اوبو په اړه څیړنې کوي وویل له پاکستانه غواړي چې د ډیورنډ کرښې په اړه د افغانانو دریز درک کړي.
او زمور د پاکستان ورور حکومت چې پجیک زمور صفاله بدی دا یو انساني حق زمور او مجبور وای پالو.
په ورته وخت کې د افغانستان نوین پونم د دغه سیړنیز مرکز مشر عبد الله هواد ویل چې د هواد ستونزو ته په کتو اړتیا ده چې د افغانستان اصلي پولي او د اوبو حق په دقیق ډول معلوم شي. پخوانی طالب چارواکی ملا عبدالسلام ضعیف وایي له ډېر پخوا راهیسې له امنیتي ګواښونو سره مخ و. خو ښاغلي ضعیف نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغان حکومت د امنیتي ادارو څېړنو ته په تمه دی تر څو د ده په کورنۍ وروستۍ حمله وڅېړي.
نو داسې یو متخص جهت نشم په ګوته کولی، خو البته په میسج او ایمیل او په دې شیانو باندې خو کله کله شام رسېږي، خو هغه جهت ما ته نه معلوم شي د چا نه خوای.
په ورته وخت کې امنیتي چارواکو ویلي چې د ملا عبدالسلام ضعیف پر کور د حمله کوونکو د نیولو هڅې پیل شوې. د حمله تیر ماښام د کابل بګرامي ولسوالۍ د کمریو سیمې ته نږدې شوې ده. ملا عبدالسلام ضعیف اسلام آباد کې د طالبانو په رژیم کې د افغانستان سفیر پاتې شوی و، خو تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د رسنیو د ادارو او د دوی د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره عملی اقدامات ترسره کړي دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان په امنیت شورا کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره هم یو ځانګړي کړنلاره جوړه شوې او هم د جمهور رئیس د دوه مرستیال په مشرۍ یوه کمیټه چې غړي د امنیتي ارګانونو دي کار کوي چې حکومت له رسنیو سره په مشوره د رسنیو او خبریالانو امنیت وساتي.
دا په داسې حال کې ده چې 2018 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو خنړی کال یاد شوی او په دې کال کې د رسنیو 15 کارکوونکي وژل شوي دي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې په اتو ولایتونو کې نه پوځي عملیات ترسره کړي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې له دیرشو وسله والو ته مرګ ژوبله وختي. نوموړي وویل چې په دغو عملیاتو کې یو شمېر وسله وال هم نیول شوي او وسلې افغان ځواکونو لاسته ورغلي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فریبا زایر څخه اورئ.
هغه مسافرون کې الوتکه چې د لیبیا له هوایي کرښې تښتول سوې او مالټا ته وړل سوې وه نن سهار بیرته د ترابلس په لور روانه سوه. دا خبره د مالټا د کورنیو چارو وزیر کارمیلو ابیلا کړې ده. بلخوا د مالټا د صدراعظم د دفتر لخوا ویل سوي چې د تښتونې دا پېښه نوره ختمه سوه. د دغه دفتر مشر پر ټویټر لیکلي چې د الوتکې ټول مسافرین او عمله روغ رمټ دي او بیرته د ترابلس په لور روان سوي دي. دوو لیبیایي تښتون کو د دسمبر پر درويشتمه نیټه د غلطکه د مالټا په لور او تښتوله. د مالټا چارواکي وایي د تښتونکو غوښتنه په اروپا کې په ناغوښتنه او د لیبیا د پخواني مشر معمر القذافي په درناوي د یو نوي سیاسي ګوند جوړول و. د تښتونې دا پېښه تر دوو ساعتونو مذاکراتو وروسته په سوله ییز ډول پای ته ورسېده او د الوتکې ټول 111 سپرلي خوشي سول. امریکای چارواکو د کریسمس د رخصتیو د پیل پر مهال په کور دننه او بهر د تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په مصر او اردن کې د اسلام پالوي افراطیانو لخوا په خلکو د حملو او په ځانګړي ډول د غربیانو د هدف ګرځولو په اړه خبرداری ورکړی، خو خپلو اتباعو ته یې په کور دننه هم سپارښتنه کړې چې د کریسمس یا د حضرت عیسی د زوکړې په مناسبت د عیسویانو د اختر او نوي کال په درشل کې د رخصتیو پر وخت پر ځان پام کوي. خو د امریکا د فدرال تحقیقاتو ادارې اف بی آی ویلي چې د اسلامي دولت ډلې جنګیالیو په امریکا متحده ایالاتونو کې د ځینو کلیساو د هدف ګرځولو ګواښ کړی دی او باید امنیتي ځواکونه او عام خلک د دغه ګواښ په خاطر جدي پام وکړي. د دې ادارې ویان اندري اینس زیاته کړې چې د اسلامي دولت ډلې د هغو کلیساو لست پر برلین کې د یو موټر په واسطه د خلکو د وهلو تر خونړۍ حملې وروسته په ټولنیزو شبکو کې خبر کړی دی. د برلین په دې پېښه کې چې عملې پرون په ایټالیا کې وو وژل سو دولستنه وژل سوه. تمه ده نن د دسمبر په 13مه د شپې نوښته د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین د حکومت او د روسي په ملاتړ جلا غوښتونکو ترمنځ د اتر نامعلومه وخت پورې اوربند پایل سي. په دغه اوربند کې دغه اوربند له پخوا خبرې روانې وې. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ویلي چې د دغه اوربند په اړه د دسمبر په 1 موافقه سوې او دا به په اوکراین کې د سولې لپاره یو هڅه وي. هغه وایي چې پکې 13 واره د اوربند موافقې عملي نسوې. شغلي پروشینکو ویل چې د کریسمس په مناسبت اوربند به د اوکراین په ختیځ کې د ډزبندیو لپاره وروستنی قاطع ګام وي. د جلا غوښتونکو اوکراینیانو نومول سوي مشر هم ویلي چې موافقه په دونباس سیمه کې د تاوتریخوالي تر زیاتېدو وروسته یوه هیله بښونکی ګام و. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دولتي ځواکونو لخوا پرون د روسیې د حلب ښار د نیولو په اړه خوشي شولې او ویلي دي چې دا به په دغه جنگ ځپلې هیواد کې د سولې شرایطو ته زمینه برابر کړي. ولادیمیر پوتین پرون په خپل کلنۍ خبري غونډه کې د حالات نیول د سوریې د وضعیت عادي کول یو مهمه برخه یاده کړې ده. هغه ویلي په بل پړاو کې باید په ټوله سوریې کې د اوربند په اړه موافقه وسي او تر هغه وروسته په عاجله توګه سیاسي حل لارې غوره کړای سي. پوتین ایران او ترکیه استایلی چې له حلب د خلکو د ایستلو عملیات ته په خپل منځګړی توپ سره ممکن کړل. که څه هم د حلب شهر له ختیځ څنډې څخه د مخالفینو او د غوی د کورنۍ تر کډې بارول ورسته دولتي ځواکونه نیولې، خو له هم د حلب په شاوخوا کې د دولتي ځواکونو بمباری روان دي. د وتر د مال د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات په نجیبه زمان وړاندې کې.
سلام محترم اوریدونکو، د هوا پیژندنې نړیوالې درو دراتلونکو دوول سوساتون لپاره د افغانستان د اکثر لویو شهرونو هوا سړاټ کل کړی ده. په بامیان کې آسمان وریاز وي، د تودوخې لوړ درجه اته ټیټه منفي یوشت. په بدخشان کې آسمان وریاز دی، د تودوخې لوړ درجه یوولس ټیټه منفي شل. په ګردیز کې آسمان صاف دی، د تودوخې لوړ درجه څلور ټیټه منفي اته. په غزنی کې د تودوخې لوړ درجه ته چټه منفي شپږ، اسمانه صاف دي. په کندهار کې اسمان وریاز دي، د تودوخې لوړ درجه 14 چټه منفي درې. په هرات کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړ درجه 11 چټه منفي درې. په کابل کې هم اسمان صاف دي، د تودوخې لوړ درجه 10 چټه منفي څلور. په مزار شریف ښار کې اسمان وریاز، د تودوخې لوړ درجه 15 چټه منفي دوه. او په جلال آباد کې د تودوخې لوړ درجه 10 چټه 15، اسمانه صاف اټکل سوې دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
بیا هم زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په د تشنه آسمان لاندې خبرونه کې ومنئ. د طالبانو ځینې سرچینې وایي چې د دې ډلې د کوټي شورا یو شمیر مشران له ملا هیبت الله اخندزاده سره د اختلاف له کبله هلمند ته تللي دي. تر دې وړاندې له کوټي څخه د شورا د یو شمیر غړیو انتقال له پاکستان څخه افغانستان ته د طالبانو د شورا لیږ تعبیر شوی و، خو څو طالب سرچینو ازادي راډیو ته د خپلو نومونو د نه افشا کېدو په شرط وویل چې د کوټي په شورا کې یو لړ اختلافات د دې سبب شوی چې د دې شورا ځینې غړي هلمند ته لاړ شي. د هلمند څو قومي مشرانو ترڅنګ د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان هم تایید کړ چې د طالبانو د کوټې شورا ځینې غړي هلمند ولایت ته ورغلي دي. خو نوموړی هلمند ته د کوټې د شورا د غړیو ورتګ د دې شورا په منځ کې له اختلاف سره اړوند نه بولي، بلکې وایي چې هغوی په هلمند کې د پیسو پر سر د طالب قمندانانو د اختلاف د حل کولو لپاره هلمند ته تللي دي.
دا خبره پر ځای ده چې د قمندانانو ترمنځ د طالبانو په منځ کې د وشر زکات خیراتونو چبرو فشار په نتیجه کې چې کوم پیسې راټولېږي د ولس څخه د دې پر سر باندې د دوی ترمنځ د رشتیا هم لانجې وي. بیا دوی یو هفته مخکې د کوټې څخه یو دوه درې کسان راستولي ول د دې دپاره چې تی ولاړ سي دغه پروسیجر وڅاري وی ګوري چې آیا په اصطلاح باندې څومره پیسې راټولې شوي دي. ولې کمه شورا مورا په حساب چې دلته رهبري وکړي دا څه اصلا نسته، دا یو تبلیغاتي هڅه ده.
ژورنالیست او د چارو کتونکو سمی یوسفزای چې د طالبانو اړوند خبرونه له نږدې څاري د طالبانو مالی بحران تاییدوي.
عمده مشکلات له دې بل راپورته شوي دي طالبانو منځ کې چې طالبانو نوی مشر ملا هبت الله اخوند د غومره کنټرول په طالبانو باندې نه لري څومره چې د نه وړاندې ملا منصور اخوند لرلو. دویمه وجه د دغه کنټرول له امله ویل کېږي چې ملا هبت الله اخوند غومره مالی مسایلو ته یا طالبانو مالی منابعو ته لاسرسی نه لري څومره چې ملا اخت محمد منصور لرلو. او داسې ویل کېږي چې اوس هم د طالبانو په مالی منابعو باندې د همغه ګروپ اخت محمد منصور ته نږدې وو او هغوی په واک او اختیار کې لري. او د دې دوه عامل دي، یو خو چې خارجي کوم مرستې طالبانو ته یا هدیه یا توفې یا خیرات چې خارجي ملکونو راتلل هغه هم ملا منصور ډلې ته راتللو په دې تیرو اتو کلونو کې. او د دې نه علاوه چې ځایي کوم آمدن د مثلا په هلمند کې د تاریاکو دی یا اوشر دی یا نور هلته چې کوم کاڼي دی یا ماربل دی هغه افغانستان چې باندې وړل کېږي هغه کنټرول هم هغه د نظامي طالبانو په لاس کې.
د طالبانو د ډلې یو غړي د نوم د نشودلو په شرط ازادي رادیو ته د ملا ګل آغا، ملا صدر ابراهیم او ملا عبدالمنان اخوند نومونه واخیستل چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخوندزاده سره د اختلافاتو له کبله له کوټې څخه هلمند ته تللي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په یوه اعلامیه کې له ازادي رادیو څخه دا خپور شوی راپور په کلکه رد کړ او هغه یې پروپاګند وباله.
بله، تشکر آقای ساربان. مهمانای محترم ما هستند محترم آقای شهزاده مسعود مشاور اسبق رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان، محترم آقای نظر محمد مطمئن کارشناس مسائل سیاسی از طریق تلفن، همچنان محترم آقای جاوید کوهستانی کارشناس مسائل سیاسی و نظامی از طریق تلفن مهمان ما هستند. چطور میشه که از محترم آقای مسعود بپرسیم که این اختلافات تا چه حد جدی است؟ آقای مسعود.
بله میشنو.
بله، گفتیم این اختلافات بین طالبان تا چه جدی است؟
ببینین آقای نظر، پیش از اینکه ما سر اختلافات از اینجا گپ دیم میخوایم سر یک مقدمه بسیار کوچک صحبت بکنم. در دوران جهاد آقای نظر به همین تنظیمای جهادی در اوائل بسیار یک رفت آمد بسیار خوبی داشتن و اما هنگی هم داشتن در مقابل وقت حکومت کمونیستی، اما در آخر که دید که جهاد مال به پیروزی میرسه و کمک های بین المللی هم سرشان بسیار کم شده، دیگه هر تنظیمی که شما در وقت میدیدین در بینشان اختلافات پیدا میشده که مثال خوب شما داریم، هر تنظیم معاونینش از پیش جان جدا شده. در اون زمان خوب یادم میاد که هم قماندان های سرشناس تنظیم ها هم از تنظیم های خود جدا شده که نمیجا در افغانستان به نام شورای سرتاسری مجاهدین که در راستش آقای احمدشاه مسعود بوده که دیگه دواخیر همتر شده. حالا همتر دیده میشه که گمان کنم که اونمو وقت تنظیم ها آمده اختلافات در بین گروه های چیز هست، طالب ها بدون شک گپ امروز هم نیست که از یک سال به قبل شنفته میشه که در بین از اختلافات هست، اما در این زمان ببینین اگر در بین از اینا اختلافات هست، امی سال 2016 که ما دیدیم در جنگ ها کدام کاهش نامده، جنگا به شدت ادامه داشتن، یعنی به این معنی اگر اینا خانه با خانم در بین خود بدی دارن در مقابل دولت اسلامی افغانستان یا جمهوری اسلامی افغانستان یا در مقابل خارجی‌ها که اینجا حضور دارن باز یکی هستن، یعنی در جنگ از یا کاهش نامده، جنگ ها به شدت ادامه داشتن، متاسفانه امیال هم جنگ ها ادامه دارن. اما ای که از این اختلافات از یا دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا شورای عالی صلح چی رقم یک برداشت میکردن که امون یک گروپ ناراضی از یارا در پولی خود میگرفتن و در دمی پروسی صلح یک جای میکردن، متاسفانه او ظرفیت در حکمت من بودن و نیستن دیگه. من فکر میکنم که چیز است
منن کوروادان بیا هم نوبت در کول شاغل نظر محمد مطمئن سه همم دغه پښتنه کو چې مطمئن سه ستاسو په نظر د طالبانو په منس کې د اختلافات خبره څومره جدیده، او که تاسو هم د طالبانو د ویان نظر لري چې وای دا اسی تبلیغات دي؟
مننه تاسو تر دوه د دن کو ته سلامونه. کسی هم ایلانی خو طالبان و اختره کرده او زموز معلومات هم داخلی چی اما اغا دیگردن کبریفور چی نشسته وی دیگه پر بنا بنده زمین رفوکن و نورو مرکل چلو دی طالبان و دی اختلافات و فاره بنده دیر وقت خبرون آر و ولی دستی خبرون چی اغا فرسده تایید که پر دیر فوری غلط خیجه چی ما پخ دی اختلافات خبرو که دی او دوست نوار یدن د طالبانو د اوسره او زکات او افغانستان کې د پیسو د ټولولو پر سر اختلافات راولاسي، او بل طرف همدغه افغان چارواکي بیا وایي چې طالبانو ته بهرنۍ سرچینې پیسې ورکوي. دا خپله ضد نقص خبرې دي. بل طالبان د مالی یو کمیسیون لري، هغه کمیسیون کې مشخص خلک دي، پیسې اشخاصو ته نه ورځي. دا منصور صاحب ټولولی نشو خبت الله صاحب ته ورځي، هماغه کمیسیون ده، د کمیسیون په چوکاټ کې پیسې راځي. لکه څنګه چې افغان حکومت د مالیې وزارت لري، لکه څنګه چې افغان حکومت یو سیستم لري، طالبان هم په خپل جوړښت کې دغسې یو سیستم لري. زه فکر کوم چې اوس جګړې زور اخیستی یا د سولې خبرې راځي، یا طالبان هغه تګلاره چې لرله چې د دوی نظامي کسان پخوا په هېواد کې په داخل کې وو او وخت د سیاسي رهبري هم په داخل کې وي، دې رهبری دراسات د مخنیوي په خاطر باندې دغه څه ضد نقص څرګندونې کېږي. زه فکر کوم چې مالي څنګه به طالبانو په منځ کې ډېره نه وي، او طالبانو په عمل کې ثابته کړې ده چې د خپل نظام په وخت کې هم په کرپشن او فساد کې کتر نه وو.
درست.
بله، تشکر مطمئن صاحب. خوب محترم آقای جاوید کوهستانی، شما نظرتان چیز؟ آقای مطمئن خو موضوع را رد میکنه، نظر شما را بیرین در مورد.
بنام به یاد خدای بزرگ و با سلام به شنوندگان شما و مهمانا. البته بحث اختلافات میان رهبرهای طالبا تازگی نداره. بعد از مرگ ملا محمد عمر بسیار با وضاحت آشکار شدی مسئله. همچنان این اختلافات در میان سطوح مختلف طالبا به جای خودش هنوز باقی است. اختلافات بعد از مرگ اختر محمد منصور، از دست رفتن یک بخش یا بیادرست شدن بخشی از هزینه ها و پولای طالبا که گفتنش بعد از مرگ منصور به دست رفت قرار نداره، مشکلاتی را در بین رهبری طالبا به وجود آورد. به مولی هازم گلاغای ساغذه سبک جوش کردن از بحث مالی رهبری کمیسیون طالبا. همچنان در یه اواخر فشارهای از جانب پاکستان وارد شد در کویت که تعدادی هم از شهر کویت بیرون شدن، با آدرس‌های دیگه آمدن، هم در داخل هم در سمت گرد جنگل و نشکه و اینجا پناه بردن. هنوز هم از آدرس ملا ایبت الله معلومات دقیق هم در دسترس نیست یا رابط با وجود نداره. مشکلاتی را به وجود آورده برای خود کلانای طالبا همین مسئله هم که نتونستن این مشکلاتشان حل بکنن. به این خاطر اختلافات وجود داره، از بین نرفته. همچنان بحث مذاکره با دولت، یک بخشی از طالبا در نشست شانگهای و بدتر از اون هم علاقمند گفتگوها بودن، جمله ملا حسن رحمانی، ملا عبدالرزاق، مولوی عبدالجلیل، اینا طرفدار گفتگوها هم با جانب دولت افغانستان و هم با جانب متحدین بین المللی افغانستان بودن با ایالات متحده و سایر کشورها که بتونن مسئله افغانستان از طریق گفتگوها حل بکنن. بعدا فشار پاکستان یا اختلافات و چند دستگی مانع از این کار شد. فرار یک بخش از طالبان، رفتن به دفتر قطر، بازنگشتن به جغرافیای پاکستان، این هم نشان میده که اختلافات وجود داره. اکثرا تعدادی از طالبان از سیاست های پاکستان خسته هستند. یک تعداد با طول شدن جنگ خودشان در خطر نابودی و مرگ میبینند، علاقمند تداوم این جنگ و بحران و مداخله در افغانستان نیستند، علاقمند هستند که از طریق مذاکره و گفتگوهای آبرومندانه و کشور بر بگردن. خسته شدن از چاپه های پلیس پاکستان، از برخوردهای چند بودی پاکستان. این اختلافات وجود دارد.
بله.
مجبوریت های طالبان داشتن، هنوز هم این مجبوریت ها وجود داره، اما متاسفانه دولت افغانستان در این میان هیچ گونه استفاده معقول و مثبت از وضعیتی که پیش آمد بعد از مرگ ملا عمر تا به امروز انجام دادن نتانست. یا نخواستن، یا ظرفیت مدیریتی در شورای عالی صلح افغانستان و حکومت افغانستان در حدی نبود که بتانند به جنگ افغانستان نقطه پایان بذارند.
فهمم
تا بخش از جنگی که در هلمند و بعضی از ولایت ها است، اینم بخش منافع طالبان است، بس جداگانه از اختلافات طالبان است و این ضعفای مدیریتی افغانستان هم که شاهدش بوده ایم.
ډیر مننه کوستانی صاحب، له تاسو څخه وروسته پام دی اړه پښتنه لرو چې د افغانستان حکومت څه ډول له دغو اختلافاتو استفاده کولای شوی. څو اوریدونکو چې پیغامونه را لېږلي، یو هم عزیز الرحمن دی، دی وی له ننګرهار پیغام درستون. په ننګرهار کې چې کوم طالبان دي، له دوی څخه معلومیږي چې د طالبانو په منځ کې زیات اختلافات رامنځته شوي او د طالبانو ویان رښتیا نه وي، دروغ وي. جعفری لیکلی دی، وی د طالبانو اختلاف د ملا محمد رسول اخوند په هم وکړ، خو طالبانو لپاره کوم زیان ونه رسولای شو. یو شمیر نورو بیا لیکلی دی چې د طالبانو په منځ کې هیڅ ډول اختلاف نسته. په دوی په منځ کې یو هم حسینی آغاجان په نوم دی چې د فیسبوک لاره لیکلی دی. څو نورو هم د تورته نظر څرګند کړی دی. خو محترم شاهزاده مسعود، ستاسو په نظر د طالبانو په منځ کې اختلاف تاسو تایید کړ، آیا دا ډیر له مالی مسایلو سره ارتباط لري او که د سولې له مسلې سره هم؟ ښاغلی کوهستانی دې مسلې ته اشاره وکړه، د سولې په مسله کې هم د دوی په منځ کې اختلاف شته؟
بله، زه فکر کوم چې یو خونه مالی مسله ده چې ما مخکې مویلې چې په یو وخت کې په دغه جهادي تنظیمونو چې مالی امکانات کم شول، طبیعي خبره په ټول تنظیمونو کې اختلافات پیدا شول. او همدارنګه زه فکر کوم چې د سولې په ارتباط باندې هم کېدای شي چې دوه نظرې، یو تعداد هغه افغاني طالبان چې غواړي چې په بین افغاني تفاهم سره مسله حل شي، شاید هغه یو افغاني روحیه ولري او د پردیو نه ځان بیخي جدا وبولي. یو تعداد هغه څوک دي چې هغه طبعا د پردیو په اشاره باندې هر حرکت چې کی د پردیو په اشاره باندې کی، دغه دوه لوی عوامل کېدل شي دوی په منځ کې د اختلافات وجه دي. ما په نظر نه.
بله، خب به هر حال این مسئله اختلافات بین طالبا یک مسئله است که هر کس هر نظر ارائه میکنه. منتها مطمئن شد این مسئله روسیه که از میگن که از طالبا حال دفاع میکنه، یعنی با طالبا میخواین کنار بیاین یا از اونا استفاده میخواین بکنن، همچنان از ایران، این موضوع حال تا چه جدی است؟ ای هم یک نوع تقسیم بندی میشه. شاید یک طرف بگه که ما کت روسیه نمیخواییم کار بکنیم، دیگه طرف میگه کار میکنیم، خود به خود تقسیم میشه. باز به ایران میگه یک طرف ما کت ایران همکاری نمیکنیم و از این قبیل مسائل سب. یک طرف خوبی از او مارک پاکستانی خوردن، یعنی ساخت پاکستان است میگن طالباره. و البته ما شما از نقطه نظر افغانی هم یک گروپ داریم که طالبای ساده بسلای ما شما در کابل میگن ساده پتن که به این فریب میخورن و یعنی با نیت خوب به عنوان خدمت یا بدین فریب میخورن. او را علایده میگیم. منتها از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنین، شما این موضوع رو چطور انالیز میکنین؟ چه
مخیل خان یو خبر دیگه طالبان و اختلافات و دام تیبل از ایچی پورس تا وقتی دی افغان حکومت فمن اختلافات از سر تیبلی دی نمری معاوین او دی نولاس مصر او دی نور و ادارو ترمن فکر کوم په دغه راپورونو به وغواړي چې هغه ذهنیت بل لور ته ولاړ شي. د روسانو سره یا د ایران سره د طالبانو روابط اوسني نه دي. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم طالبانو هڅه درلودله چې روسانو سره یو ډول ډیپلوماتیک روابط ولري، خو روسانو شمال تلوالو سره مرستې کولې او پر طالبانو باندې شکمن وو چې هغوی به محدودیتونه ونه لري او منځنۍ اسیا ته به کیدای شي تهدید وي. اوس چې طالبان توانېدلي دي د ډیپلوماسۍ په لاره کې د روسانو مخه د شمال تلوالې نه ګرځولې ده او روسان اوس د شمال تلوالې افغان حکومت سره مرستې نه کوي بلکې د طالبانو سره ښې وعده غواړي. د فکر کوم دا د سیاست او ډیپلوماسۍ په لاره کې د طالبانو هغه لاسته راوړنه ده چې د قطر د طالبانو استازو وکولای شول له مسلسل ناستو سره د روسانو او د ځینو نورو هیوادونو تشویشونه لرې کړي. دا چې ایران له افغان حکومت سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې، مرستې ورسره کولې، ولې نن هماغه ایران له طالبانو سره لاس یو کړی ده او د طالبانو نه تشویش نه لري، دا هم په ډیپلوماتیک ډول باندې طالبانو لاسته راوړنه سړی بللی شي. او که طالبان وتوانېږي چې د روسانو، د چین، ایران، ترکیې او ځینو نورو هیوادونو سره ښه روابط ولري، نو فکر کوم هر اسلام پاله ډله او هر ګوند غواړي چې له نورو هیوادونو سره ښه اړیکې ولري. اړیکې لرل او د نورو لپاره کار کول دا فخر لري. فکر کوم د طالبانو، روسانو، ایران او ځینو نورو هیوادونو سره د طالبانو دغه روابط یوازې د ډیپلوماسۍ او اړیکو
ترخه به نور ډیره مننه. سلامت اوسئ مطمئن صاحب. وسم اوریدونکو ته نوبت ورکو چې ټلیفون وکي او یا هم د سکایپ لاري له موږ سره تماس ونیسي. د افغان بي سي مات د تاسو ته لشمیر لاري هم پیغامونه راوستو، یو شمیر اوریدونکو پیغامونه راستولې. لطفا مخکې تر دې چې پیغام راوستو یو ځلې ولولې او لطفا لند ولیکي چې تیروتنې مکمی وي. اکثره پیغامونه متاسفانه نه لوستل کیږي. د ټلیفون شمیرې د 0992235540 بل شمیره د 0978225550.
ما مهم یک بار 0799-203-540-0700-822-755
د ټلیفون لاري اوریدونکو لرو مهرباني کوي صاحب
بفهمه.
تلفنی قطع شو خیر. بل اوریدون که همشته زنمان
دسکایپ لاری دو از طریق سکایپ هم میتونن تماس برقرار کنن. بله بفرمایید.
تلفن ده خیر مهربانی. و علیکم السلام. مهربانی که ویسیب متاسفانه
دیگه تلفن دیگه هم قطع شد امروز.
خیر بل اوریدون که هم شاید وی
تلفن هم به اتفاق شدن. بله بفرمایید.
مهربانی کوی صاحب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مگه جوړ بخیر؟
سلامت اوسئ. لکم زای خبری کوی. متاسفانه دیدی.
سلام علیکم. اول پرسیکت تلفن قطع شد. بله یک شنونده دیگر رو میگیریم.
مهربانی کوی صاحب. و علیکم السلام.
بله.
السلام علیکم.
مهربانی کوی صاحب. بس نو تاسو سلامونه چې دومره ډیر اچوي هم خود به مو ټلیفون قطع کیږي. بل اوریدل کله روزان معرفي کوي آزادی رادیو.
بله
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. مهرباني اوس مو ډیر واضح نه دی، یو څه خپل موقعیت بدل کړئ چې اواز واضح شي.
تاسو د ملمنو دا پوښتنه د سیاوال د تعلیمو د خپل منځي اختلافات د پرسولي باندې شاخې زو کی په بادا کې او بل څه نظر ته دي اړه باندې دا چې نه چې طالبانو په دا خپل منځي اختلافات د علمد ولایت نه پیل کړي دي. کوه چې اصل محمد منصور د پاکستان کې ګوښ تاسو نو با چې مولوی عبد الله وتا کوم څه په دا حالت کې د یو مولوی دی چې هلمند کې دغه مولوی دغه کوم د تاریخ کو د پښتون څخه شي به کوم ایداد دی لاس تر اورل نو د هغه مولوی عبد الله ته وویل چې موږ تاسو د ایداد نه درکو. نو په دغه دوی په مابین کې اختلاف راغله. بیا خپل مولوی عبد الله هم راغله هلمند ته. په هلمند کې د دوغو لوړ پور چراغ سره خبري وکړلې. ورسره دغه خبر
بله متاسفانه چه تلفن ما قطع شد. خیر بلوردون که امله روزان معرفی که آزادی رادیو
بعد سلام ادب خدمت شما اسم فاروان آنچنان ظریف نظر مهمانان گرامی و شنوندگانتان خالد نیازی هستم از فاروان هم بهتون
بله نیازی صاحب تشکر بفرمایید خوش آمدید سوال تنه تره کنید
تشکر از شما و البته چون یک موضوع برنامه میگذارم تو پراگنده وارس کنید که ما اصل ادب که جان طالبان بخواست چی بود یا کی ها تنویر تجهیز میکنن و بالاخره نقش این ها نفس کشورهای منطقه و دور و علیه تأثیرات آن بالای طالبان ما نفهمیدیم که این موضوع مشخص از کدام راستا بود آقای نظری
بله
موضوع خوب
از این خاطر که موضوع رو واضح بسازیم امروز صحبت میکنیم که این این مسئله تا چی حد درست است یا نیست روی از این موضوع
اختلافات چمره جدیدی دیدید
جدی است نیست امیده میخواییم صحبت کنیم سرشته
ما گرفتم بله ببینید آقای نظر مطوری است که از زمانی که ایجاد طالبان تا بعد مون که اینها پدر اینها بالاخره مادرشان حکومت پاکستان بود و با همکاری انگلیس و کشورهای دور اینها تنظیم تجهیز شدن مثل که داعش فعلا نمایان شد بالاخره اینها را در افغانستان و علیه یک حکومت مشروع اینجا بود قیام کردن و بالاخره حکومت از بین بردن و تا این البته پالیسی ها همه پالیسی است برنامه شان همه است و هدفشان هم همه هدفی است این که ما میگه ما انشعاب شدیم و یک سلسله اختلافات است کلش به اساس مادیات است که یکی تابع دیگه نیستند و آن طالبانی که بنا پاکستان هستند اینها فیشا فعال هستند و آنهایی که البته یک کم وار اختلاف علیه پاکستان دارند و بخاطر منافع کشور منطقه می جنگند اینها یک سلسله سرکشی ها را میکنند ولی متاسفانه دولت افغانستان اندیشه دستخوش و فریب و چنین نشست ها و سران طالبان به نام اینها شد و اینها نتوانستند که یک برنامه منظم را داشته باشند ولی طالبان انشعابی و البته جدا جدا را بالاخره سرکوب و نیست نابید کنند تا باشد که یک نظام قوی و مقتدر باشد. پرسشم از آقای جاوید کوهستانی همی است که اینها گفتند که طالبان بینشان یک سلسله اختلافات است هر زمان اختلافاتی که است ارتش در حقیقت همون یک هدف داره ای به نفع کی باشد که اینها کار میکنن و همیشه میجنگن. تشکر از موضوع برنامه تان
درجات مننه کور و دان ټول اوریدونکو اوس په ورشو میلمنو ته لومړی هم شغله شهزاده مسعود یو اوریدون که دا پوښتنه وکړه چې د طالبانو اختلافات به د سولې په ګټه وي او که تاوان اغیز به مثبت وي که منفي.
زه فکر کوم چې اختلافات به د سولې په ارتباط باندې په تاوان باندې ځکه چې اوس د افغانستان خلک تر بل هر وخت نه سولې ته اړتیا لري او د افغانستان ټول ملت په مجموع کې د سولې په ارمان باندې ده چې سوله زر تر زر راشي. دا که اوس دوه ډلې شي یوه ډله سوله وغوړي بله ډله جنگ ته ادامه ورکړي دا جنگ د موږ افغانانو لپاره ډېره یوه ترخه تجربه ده. نو زما په اند باندې زه د دوی اختلافات د سولې په بهیر باندې زه مثبت نه بولم بلکې منفي بولم او زه په دې فکر او باور باندې یم چې ای خدای دې وکړي چې د دولت مخالفین هغه که یوه ډله ده که دوه ډله دي په یو شی باندې متفق شي چې په دې پوه شي چې نور ذاتي دغه جنگ د حل لاره نه ده او په جنگ باندې دوی خپل مشروع غوښتنه نشي ترلاسه کولی. یوازنۍ لاره بین الافغاني تفاهم ده چې په بین الافغاني تفاهم باندې دوی سولې بهیر سره یو ځای شي.
یو مسله بلم چې ما غوښتل شاغل جاوید کوهستاني څخه یې وکړم خو متاسفانه د هغوی تلیفون قطع شو. هغه دا وه چې دوی وویل چې د افغانستان حکومت د طالبانو په منځ کې له اختلافاتو استفاده ونکړه. د افغانستان حکومت څه ډول استفاده کولی شوی؟ تاسو وایئ چې د دوی اختلاف د سولې په ګټه نه دی. نو چې په ګټه نه دی څه ډول استفاده؟
زما په اند ما مخکې دې ته اشاره وکړه جناب سروان صاحب چې دوی په منځ کې هر څومره اختلافات وي به زه دا نه وایم نه ردومه، اما یو شی چې ډیر مهم ده هغه دا ده چې د دوی اختلافاتو په جنگ باندې څه اثر پرېوته. یعنی جنگونه کم شول؟ نه، بلکې جنگونه ډیر اضافه شول. سکه له موږ د سخت جنگو شهیدانو حتی ولایتونه
هم د دوی اشاره ممدی ته و چې جنگونه زیات ول ځکه چې حکومت ورنه استفاده ونه کړه.
استفاده ونه کړه دا چې اوس ما مخکې مقدمه کې ویل دا چې د افغانستان دولت یا د ملي وحدت حکومت مشران یا د سولې عالی شورا یو ښه استفاده یې دینه ونه کړه چې یوه ډله چې هغه ناراضي ډله وه هغه که د محمد رسول په مشرۍ باندې وه هغه که د مولوی صاحب عبیدالله په مشرۍ باندې وه چې هغه د سولې د بهیر سره یو ځای کړي. یعنی یقینا دغه ظرفیت زموږ نه د سولې په شورا کې وو او نه هم متاسفانه د ملي وحدت د حکومت مشرانو کې وو چې د یوه ډله حداقل که نوره نه وای د سولې د بهیر سره یو ځای کړی وای.
خب مطمئن سه به جهت منفی از این مسائل خود صحبت کردیم، تا اگر جهت مثبتش فکر بکنیم در بین طالبان اگر کسی یا کسای بخیزه و بگویه که اینی کار که شما میکنین درست نیست، یعنی یک نوع دیالوگ، یک نوع دموکراسی طالبانی نمیشه سه بی؟
خود فکر کنم چه طالبان در وقتم در امارت نم کاروی او خپل مصر تا امیر المؤمنین وایی اوی حق لري چې خپل نظریه و سره شریکی کی خپل نظریات و تورانی کی او دا پریکرو صلاحیت اوی لمخر سره ده او هغه چې طالبان دا خپل مصر په مقابل کی یو ډله یا یو شخص یا د شخص راپور کی چې دا خاص لاره غلطه ده تر دې توقع نه کیږي. طالبان اوس هم رهبری شورا لري که په اکثریت درای او باندې کومه پریکړه تثبیت کړي او یا د دوی مشر هم تایید کړي هغه قابل تثبیت کیدلای شي.
او فکر نه کوئ مطمئن صاحب چې څوک به شاید جرأت هم ونه کړي چې مخالفت وکړي یا بل ډول نظر څرګند کړي، ځکه چې هر مخالفت ته د دوی جواب هم مرمۍ ده. فکر کوم
که مخالف یو هغه ده چې نظر ورسره شریکي او هغه د اصلاحاتو په خاطر باندې دغه سي نظرونه د دې فکر کومه ته باندې بحثونه کوي، یا خو هغه شخص ته قناعت ورکوي او یا کېدلای شي دغه مجلسونه دوام ولري. خو د که چېرته کوم شخص بیا هم په خپل نظر باندې ټینګار کوي او د اکثریت رایه نه وي، نو په نورو وختونو کې لیدل شوي دي چې بیا طالبانو دغه سي کسان د خپل سپ نه لرې کړي دي.
بله سب...
خب امین جه با اجازه آقای ساربان، آقای مسعود مسئله در سطح بین‌المللی هم در این روزا بسیار جد صحبت میشه، مثلا در سوریه یا در جاهای دیگه میبینیم که ممالک غربی یا ممالک سرمایه‌داری یا به اصطلاح ما و شما طرف هایی که پیسدار هستن اونا خودشان نمیخواین بیاین در جبهه جنگ بکنن، منتها نیروی انسانی رو بخرن، یعنی مثلا از طالبان نفرها را بگیرن، از دیگه گروپ ها بگیرن، بدون در نظر داشت طالب و مسئله حکومت ایگه پاسه. چرا در جهان اسلام صاحب این نیروها ترکایی آلت میشن، یعنی دیگه غربی ها برشان پیسه میتن اینا برادر کشی کده میرن صاحب؟ یعنی در مجموع از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه بکنیم صاحب، این تنها به دین اسلام ایگپا مربوط نیست، به بخل به بیسوادی و عقمانی و ایگپا مربوط میشه. از این نقطه نظر چرا صاحب ما زودتر آلت دست دیگر را میشیم صاحب؟
نظر صاحب وګورئ تاسو په دې باندې وو سلام الحمدلله، د افغانستان ټول خلک پویږي چې نړیواله ټولنه او بیا په خاصه توګه غربي وادونه چې پر اساس کې د امریکای متحده ایالاتي اغوی ډیر څه کولای شي چې دغه جنگ په افغانستان کې مار کی، یعنی د سولې پر واسطو کې اغوی یو مثبت رول ولوبي. اما موږ وینو چې متاسفانه نړیواله ټولنه هم نه یوازې د همسایگان، نړیواله ټولنه هم د افغانستان په جنگ کې په شکل د اشکالو باندې داخله ده او نه غواړي چې دلته یو باعزته او تلپاتې سوله راشي. اغوی هم د خپل لوی ګټو لپاره، د خپل لوی منافعو لپاره په افغانستان کې جګړې ته ادامه ورکړي چې تر څو هغوی خپل لوی اهداف ته ورسیږي. نو زما په آن باندې غربي نړۍ او ورسره د موږ همسایه هیوادونه، دوی په افغانستان کې یو خاص استراتیژیک اهداف لري چې دغه اهدافو د رسولو لپاره دوی جګړې ته ادامه ورکړي، یعنی نه غواړي چې په افغانستان کې جګړه بنده شي. او کچېرې واقعا دغه د موږ نړیوال ملګری خصوصا ایالات متحده امریکا او سره ملګری ناتو دوی وغوړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي، زه په دې باور او یقین لرم چې د سولې په بهیر کې تر بل هر چا نه دوی رول ډیر مهم هم دی او یو مثبت رول هم لوبولی شي. چې متاسفانه تر اوسه دا اراده په دوی کې هم نه لیدل کیږي.
ښاغلی شهزاده مسعود، ښاغلی مطمئن مخکې وویل چې له روسیې او ایران سره د طالبانو همکاري او اړیکې د طالبانو د ډیپلوماسۍ د بریالیتوب نخ نخدا یا نتیجه ده. اما که توجه وکي تقریبا همدغه سی یو سور جنگ دی امریکا او روسیه ترمنځ په نورو ځایونو کې همشته، په اوکراین کې بو، په سوریه کې هم تقریبا همدغه سی یو جنگ دی، روسیه دی یو طرف ملاتړ کوي او امریکا دی بل طرف ملاتړ کوي. فکر نه کوي چې په افغانستان کې هم تقریبا همدغه سی یو جنگ شروع کیدونکی دی یا شروع شوی دی، ځکه چې داسې راپورونه همشته چې وایي حتی روسانو په د افغانستان په شمال کې ځینو د دولت وسلوالو مخالفانو ته وسلې هم ورکړي دي. فکر نه کوي چې دا د امریکا په مقابل کې د طالبانو ملاتړ کوي روسیه؟
تاسو خبرو سره موافق یم او زه فکر کوم چې زیات موږ هیوادوال به په دغه نقطه ما سره متفق وي. تاسو وګورئ لکه چې تاسو ډېر ښه مثال ورکړه، په اوکراین کې د دوی ترمنځ رقابتونه روان دي، په سوریه کې رقابتونه وو، او حتی داسې میل کېږي چې روسیه بیا تر یو حده بریا ترلاسه کړه په سوریه کې. دغسې دلته د ایران او د امریکې ترمنځ رقابتونه دي، دغلته د پاکستان او د هندوستان ترمنځ رقابتونه دي، دغسې د چین او د امریکې ترمنځ رقابتونه دي. زه فکر کوم چې هغه زموږ شریف او نجیب ملا امامان یا مولوی صاحبان چې د جهاد په دوران کې موږ ته دا فتوا راکړه چې تاسو د روسانو په مقابل کې باید جهاد پو وکړئ او جهاد وکړئ، او د دوی په فتوا سره موږ جهاد وکړه، نور کنن هغه طالبان بیا د روسانو سره یو لاس کیږي او دلته د افغانستان د تباهۍ سبب ګرځي. زما په ان باندې د افغانستان خلک به بیا په دوی باندې ډیر زیات نور هم بدګمانه شي. زه دغه یو فعال ډیپلوماسي نه وینم، دا فقط روسانو هدف دا ده چې غواړي په دغه سیمه کې امریکا او د امریکا ملګري ناکامه کی، لکه څنګه چې دوی په منځ کې په سوریه کې رقابت روانه، دغه رقابتونه دلته هم کی. حتی ویره داشته د خدای د سینې کې چې هغه د سوریه شمال په افغانستان باندې را نشي، دا ډیره خطرناکه لوبه ده. سروان صاحب، دا نه ډیپلوماسي بوله ما، زنه دا شی بوله ما، فقط او فقط هر ملک د خپل ملي منافعو لپاره په دې اخته دي چې سره کم ګټه وکي. یوازې موږ متاسفانه موږ بدبخت افغانان په دې فکر نه کوو چې دا زموږ ملي ګټې په چی شي کې دي. موږ باید څه وکړو چې په دغه سیمه کې، په دغه افغانستان کې سوله راشي، ثبات راشي، او د پردیو د سارتو د غنه باید خلاص شو. په تاسف سره باید
وایم. مطمئن صاحب، تاسو څه وایست ښاغلی مسعود څرګندونو په ارتباط، او زمنن فکر نه کوي چې د روسیې او د طالبانو د اړیکو زیاتېده به د طالبانو په منځ کې اختلاف نور هم زیات کی؟ ممکن یو شمېر قومندانان په دې اعتراض وکړي، لکه څنګه چې ښاغلی مسعود ورته اشاره وکړه، له دوی سره یو وخت مجاهدینو جهاد کوو او د نجیب حکومت په دې ملامتاو چې روسانی ملاتړ کوي، لیکن نن دوی غوی ته لاس ورکړی دی.
ګوري طالبان نه یوازې روسان د وهڅول یا خیانت ورکوي چې طالبان من حیث یو قوت کافي ځواک وبلي. طالبان چین ته هم دا خیانت ورکړی، او طالبانو فرانسې او جنوب اروپایي هیوادونو ته هم دا خیانت ورکړی ده.
نو هغوی څه ډول قناعت یې ورکړی دی؟ هغوی هم وسلې ورکوي، هغوی هم پیسې ورکوي. روسان خو
ملګری هم ده، خو که طالبان له روسانو سره اړیکې جوړوي دا د هغه ول دښمن ده. خو کرزی صاحب چې دوی هم په چین کې دی، هغه انتهایي هڅه کوي چې د روسانو اعتماد په ځان باندې پیدا کړي، د چین اعتماد په ځان باندې پیدا کړي. هغه څوک چې امریکایانو دلته راوستئ په مل باندې وټاپو، د هغه دپاره بیا هغه څه موږ نه وایو چې د روسانو سره موږ جهاد کوو.
هغوی خو د اوسني جنګ ته مطمئن صاحب، هغوی خو د اوسني جنګ ته د طالبانو خلاف جنګ ته مطمئن صاحب. یو دا خبره واوري، دا خبره واوري مطمئن صاحب،
ډیپلوماټیکو اړیکو ته ضرورت لرو.
بله، ګوره ما زما پوښتنه دا و چې هغوی تاسو د کرزی یادونه وکړه، یا د حکومت یادونه وکړه، هغوی خو له طالبانو سره جنگ ته جهاد هم نه وایي، لیکن څوک سي جهاد وایي او څوک سي جهاد نه وایي، د وطن دفاع بولي، دا خو فرق لري نو.
ګوري تاسو به د ډاکټر صاحب غنی نه څو ډالر یبلی چې زموږ جګړه په حق ده او طالبان
حق بل شی ده،
او د شهید کلمې او دا شانتي استعمالوي. خو په هر صورت دوه چې روسانو سره جګړه شوې ده، هغه جګړه ختمه ده. ډیپلوماټیک اړیکې که سبا دغه امریکایان وو دي، موږ باید له امریکایانو سره اړیکې ونه لرو، دا منطقي نه ده. امریکایان د پوځونه وباسي، موږ باید تر برحل هېواد له دوی سره ښه ډیپلوماټیک اړیکې ولرو. که پنځلس کاله جګړه ورسره کړې، دا په دې معنا نه ده چې پنځوس کاله وروسته موږ دښمني ورسره وپالو.
ډیره مننه. اوریدونکو ته بیا موقع ورکړه.
ما یک سوال داشتم، سوال از آقای مسعود پرسان بکنم. آقای مسعود، یکی از وزیرای خارجه بسیار مشهور انگلیس گفته بوده، حالا نامش هم یادم رفته، او گفته بوده که دوستی ها بین ممالک یا هر گروپ هایی که هستن هیچ وقت دائمی نیست، منتها من یعنی یک روز میتونیم که یک مملکت دوست باشیم فرداش دشمن باشیم، یعنی از منتها منافع ملی هر مملکت یعنی دائمی است، ابدی است، یعنی هر کس مو هر دولت منافع ملی خود باید در نظر بگیره. آله از این سوال، از این موضوع یک سوال ایجاد میشه که در افغانستان چرا صاحب رهبرا در 40 سال گذشته به شمول طالبا کلی یک هدف باید داشته باشه، او منافع ملی افغانستان باید باشه، این افغانستان روز به روز خوب شده بره، یعنی مردمش بایتر شده بره، رفاه خوبتر شده باشه، زندگیشون خوبتر شده، اما ما و شما کل جنگای ما به خرابی است، یعنی به خراب کردن مملکت است. صاحب این منطق چرا اعتراض در افغانستان صاحب؟
نظر صاحب تاسو وګوره په دغه طول د دریو لسیزو که زبدا خبره لک زره خید کرش کو ګدان سره مخکې اورور غو کو نیازی صاحب چې دلته یو مشروع حکومت وو او پاکستان جکس او طالبان را پاتولو دغه حالات منځ ته راوستل. ګوره زه مې نایز یو مجاهد درته وایم، په جهاد باندې خپل افتخار هم کوم، نظر صاحب چې ما په جهاد کې ونډه اخیستې نور افغانانو تر څنګ، اما په هغه وخت کې هم دغه حقیقت باید ومنو، په دې باندې اوریدونکي حق قضاوت کولی شي چې دغسې بې بندوبارۍ روانې وې، دغسې جنګ سالاران دلته وو چې په خپله دغه شرایط دغه طالبانو ته برابر کړي، طالبان راغلل دوی حکومت یې رانسکور کړ. خیر په هر ترتیب هغې باندې زه ډېر په تفصیل خبر نه کوم، بېرته راځم تا خبرې تم. جناب مطمئن صاحب، زه د ډیپلوماتیکو اړیکو سخت طرفدار یم چې د ټول نړۍ سره موږ خرو به تو راته د خپل گاونډي سره چې پاکستان د چکلونه کلونه کیږي درې لسیزه کیږي یا څلور لسیزه کیږي چې مداخله هم لري په افغانستان کې، اما بیا موږ منه افغانانو د غو سره د خرو به تو وختون کیو. دلته خبره داسې کیږي چې گویا طالبان اوس د روسیې نه وسله اخلي، پیسې اخلي. ما مخکې د تویل چې ټول افغانان د جنگ نه ډیر سخت تنگ شوی دي، که دوی د روسیې نه وسله اخلي او جنگ په افغانستان کې ادامه ورکړي، په دې باندې د خلکو بدګمانی نور هم زیاتیږي، نور هم زیاتیږي، او دوی به خپل هغه په کوم سیمه کې چې دوی محبوبیت لري هغه محبوبیت هم د لاسه ورکړي. د ما مطلب دا نه و چې موږ خدای نه خواسته بیخي روابط نه غواړو، روابط غواړو د ټول نړۍ سره را بشو. نظر صاحب د تا د سوال په ارتباط باندې یقینا چې د موږ په افغانستان کې سیاسي عذاب دي، که مشران دي ټول په خپل شخصي هغه باندې فکر کوي، یا په تنظیمي مسایلو باندې فکر کوي، یا په سمتي مسایلو باندې فکر کوي، ملي مسایلو ته حداقل تر اوسه پورې موږ قطن ترجمه دا ورکړي چې موږ دغه نور دنیا ته خپل ملي ګټو د پاره اخته ده، د موږ افغانان ولې د خپل ملي ګټو د پاره کار نه کوو چې وجار دغه تنظیمي مسایل، د سمتي مسایل، د ژبني مسایل به یو خواته کو، د افغانستان ګټې، د هر افغان ګټې دي، باید خپل افغاني ګټو د پاره کار وکړو. متاسفانه دغه جریان وو سم به د عمل لري چې موږ د خپل ملي ګټو د پاره کار نه کوو. کم کولای تاسو خمه سال وګورئ، دا وسم د موږ دغه موجوده حکومت چې د ملي وحدت حکومت چې موږ د طالبانو په اختلاف باندې غږیږو، دغه اختلافات دوی هم دی، دوی هم ملي ګټه متاسفانه خاصه توجه نه کړي. نور دغه بدبختی روانه ده، خدای د افغانستان خلک، د افغانستان دغه عظیم ملت چې ډیر زیاته قربانی ورکړه ده، دا د خدای سره یو موټی کی چې د خپل یواله اتحاد او اتفاق وساتو. او زه امیدوارم چې په دغه ټولنه کې د اشخاص افراد شته ده، ملي شخصیتونه شته ده چې هغه د افغانستان ملي ګټه تر بل هر چنه ډیره مهمه او معتبره ګڼي.
سلامت اوسه. منصور جرار د نورستان له پارون څخه لیکي وي، طالبان چې تر څو د اسرائیل کنټرول په کمال ډول نیوی وتلی، دغه سی اختلافات د افغان دولت ته ګټه نشي رسولی. بل اوریدونکو، قریشی له کابل لیکي وای د طالبانو ترمنځ اختلاف د سولې د شورا د هڅو نتیجه ده، د فکر کې چې د سولې شورا د اختلاف را مستقر دی. محمد امین له کندوز لیکي وای له طالبانو سره روسیه کومک کوي، ځکه چې طالبان اوس دومره نوي اسلحه لري او دومره مجهز دي چې پخوا هیڅ کله نه ول. محمد شریف له بغلان لیکي وای د طالبانو ترمنځ اختلاف جدي دی، یوې ډلې د روسیې له ملاتړ برخمنه ده او بلې هم د ایران او پاکستان. او غلام سرور لیکلی دی چې د طالبانو ترمنځ اختلافات شته، خو دومره هم نه دی چې د افغانستان حکومت ری ګټه ترلاسه کړي.
یا چند شنونده در خط تلفون است، بر از نام موقع بتین بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
جوړ بخیر. سلام. آزادی راګیدا.
بله سه، مهربانی وکړئ.
ورور زمت مېن صاحب صدا غوام سم.
چې تش اوس جهاد پریښی دی صرف د روس غلامان د ځانه جوړوي هغه جهاد مو بدنامه کوي هغه څه شهیدان وو هغه څه مجاهدین چې در سره وه هغه مو د هغو دغه هغه وینه وه کپان وه دغه مو خطاب کوي.
بله، یم نظر شما.
بله صحیح. ما خو مخکې هم دغه پوښتنه مطرح کړه چې آیا د طالبانو په منځ کې اختلافات به د روسي اړیکې لا زیات نه کړي، او دا هم داسې معلومېده چې د طالبانو یو خواخوږی وو او نظر یې هم دغسې وو. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ
خبري وکړئ.
السلام علیکم. توخی هم د زابل ولایت.
بله، مهرباني کوئ، خوش آمدیم، بفرمایئ.
لکه څرنګه چې تاسو طالبانو پر اختلاف باندې موضوع دایره کړې ده، خو البته بعضې رسنۍ او غربي رسنۍ له غوماسې بیخي پیل جوړوي، دغونه ژور اختلافات هم د دوی په منځ کې نشته، بلکې د دوی په منځ کې اتفاق د ټول سره یو لاس دی. یوازې یوازې د مدرسو لخوان ډله له دوی څخه جلا ده، په دې کې اختلافات نشته. او له محترم میلمانه څخه مې دا پوښتنه ده چې څرنګه له انګریزانو سره افغانانو ډېر وخت پخوا په دغه کې جهاد وکاوه، او له هغو سره علماو پخوا د جهاد امر ورکوي، بیا اوس هغه انګریزان چې اوس د دې حکومت حمایه کوي، آیا تاسو وویل چې دا له روسانو سره جهاد شوی ده؟ اوس ولې طالبان مرسته ځینې غواړي؟ دا خو یو سیاست ده. ولې له انګریزانو سره چې پخوا افغانانو جهاد کړی وو، اوس له هغو انګریزانو څخه دلته په افغانستان کې دا حکومت استفاده کوي او د هغو تنویل او اسلحې ورکوي؟
ډېره مننه، سلامت
صحیح.
مننه. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
سروان صاحب تاسو هم سلامونه وړاندې کوم، نظر شتم او تاسو محترم میلمنو ته. دا څه اوازې دي چې ملا محمد رسول اخون پاکستان حکومت بندې کړی دی؟ آیا دا په څه سره بندې کړی دی صاحب؟ مخکې د دې خبر نه مونږ بل خبر واورېدو صاحب چې یو تعداد طالبانو غوښتي دي چې د سولې د پروسې سره یو داسي او صلح ته پناه راوړي، خو بعد هغه مونږ واورېدل چې ملا محمد رسول اخون د پاکستان چارواکو محبوس کړی دی، یعنی بندې کړی دی. آیا دا د پاکستان د دولت مستقیم دغه نه دی صاحب لاسوهنه نه ده د افغانستان په چارو کې؟ ستاسو د میلمنو څخه مې دغه
سوالماته
جواب
کورودان. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
زه سردار محمد سروان صاحب تا ته د میلمنو ته د درانه سلامونه نیکي.
سلامت
سروان صاحب، چې موږ خو دا څلوېښت کلو کې دا جهاد شروع شوی دی روسانو نه، ته دغه وخت چې وینو چې موږ په وطن کې دي 308 مملکت ټول شیطانان هم راغلي دي، او استخبارات هم راغلي دي، او آدم کشان هم راغلي دي. که دغه 308 مملکت وو چې دا د موږ په وطن کې دوی فعالیت کوي، او ټولې د پاکي طالبانو کې موږ
وقت جنبندگی هم شکر تشت دقیقه وقت داریم، یک دو سی دقیقه وقت داریم، باید استودیو ترک کنیم.
بله، ایو دی پشتنی تک مطمئن صاحب لند زواب وید دی ورستی آوریدون که خوشخوی صاحب بود دی وید چه دی ملا رسول آخون پرتباتی وید، آیا دا خبرونه حقیقت لری چه دی پا پاکستان که نیول شوی دی و بندی دی؟
د محمد رسول اخون کومدانه چې رسنۍ یادونه وکړي، هغه ډول باندې په کابل او په نړیواله سطحه یادونه نه کېږي. ځینې داسې رپورټونه راغلل چې هغه نیول شوی، ولې زما معلومات دا دي چې هغه په پاکستان کې نه ده او نیول شوی نه ده. او ځینې ناقید شوي رپورټونه دا هم ورکړل شول چې هغه کیدای چې د هغه مرګ پټ شوی وي. تر اوسه هم جواب نه ده چې ملا محمد رسول
ډېر زیاته مننه کورودان،
ولې د هغه کله فعلاً ډېر زیات په رسنیو کې هغه ډول فعالیت نه لري
لکه مخکې چې وو. صحیح ده. سلامت اوسې. که څه هم په دې وروستیو کې هم په هرات کې په شینډن کې د دوی دو ډلو ترمنځ جګړې وشوې، د دوی یو قومندان فکر کوم ملا ننګیالی وو، له ملا هیبت الله دې ډلې سره جنګ وو. نظر شد.
خب به هر حال تعداد زیاد از شنوندای عزیز ما رو شنیدیم، منتها آقای مطمئن یک نظر کوتاه و تاریخی اگر بیندازیم، میکروب بی اتفاقی از سالهای دراز در افغانستان است. مثلا در دوران جهاد ما از دوستان شنیده بودن که روزهای اول بعد از
مطمئن متاسفانه با تلفن قطع
شد. خب با آقای مسعود ادامه میدیم. آقای مسعود میگه در اوایل دوران جهاد وقتی که کودتا شد و رهبرای مجاهدین که استاد ربانی و آقای حکمتیار اینا در پاکستان بودن، میگن بسیار اتحاد و اتفاق بودن. وقتی که پول آمد و تقسیم شد و شروع شد و بعد از احزاب مختلف شده رفتن و هفت تا رسمی راجستر شده یعنی در پاکستان و تعداد زیاد صدها گروه دیگه ایجاد شد و همچنان وقتی که ایران دید که در پاکستان هفت گروه به رسمیت شناخته میشه، ایوازی که یک گروه درست بکنه هشت تا واجو کرده بودن، اگر اوادی اول هشت رسمی چی شد راجسته شد در ایران، ایواز شش هفت قسمی سب، یعنی امی میکروب به اتفاقی از او دوران کاشته شد. حالا در بین طالبان هم سبب این میکروب اگر رشد بکنه، ایواز که اینا اتحاد کنه اتفاق کنن به صلح من مذاکره آماده شون، یک قسمتش میگه من مذاکره میکنم، دیگهش میگه نمیکنم، باز بدتر نخواهد شد سبب؟
نظر سبب ما پا مقدمه که هم در خبره وکر لازده تاسد خبره پا تایید در جهات پا ویلو که در دیر خب در رفت آمد دغه تنظیمو د مشرانو ترمنځ وکړه چې بیا پیسې ډیر شولې، بیا د پیسو په وخت کې هم اختلافات پیدا شو، کله چې بیا پیسې بیخي کم شولې نو اختلافات بیخي زیات شول، چې خبرګای تاسو ویل و تنظیمونه په پاکستان کې جوړ کړل هدف یو و لیکن تنظیمونه و او په ایران کې دغه ساته تنظیمونه جوړ شول. دا سوسو ګوره چې د طالبانو په منځ کې د اختلاف خبره کیږي چې ما یو عامل یاد کړل درته، او همدغه ست تاسو ګوره د موږ د ملي وحدت حکومت چې ځان مقتدر دي د مملکت بولی دغه په منځ کې د اختلافات شته، دلته قرباني کیږي ټول د افغانستان دغه مظلوم بیچاره ملت. زه دا وایم چې نور ملکونه چې د خپل ملي منافع لپاره کار کوي او مهنت کوي، خواري کوي، وسلې مرکي، پیسې مرکي د خپل ګټو لپاره، البته دغه موږ افغانان ولې دغه فکر نه کوو چې د خپل ګټو لپاره کار وکړو او دغه لوی عظیم ملت په خپل اعتماد کې واخلو او دغه عظیم ملت سره په تفاهم مشوره باندې دغه ناورین دغه تفصیل شوی جګړه
کې کی میکروب بالاخره از بین ببرن، یک چیز پیدا شد که میکروب به اتفاقی از بین بره. به هر حال محترم آقای شهزاده مسعود مشاور اسبق رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان، محترم آقای نظر محمد مطمئن کارشناس مسائل سیاسی، محترم آقای جاوید کوهستانی که کارشناس مسائل سیاسی و نظامی هستن از کلتون تشکری میکنیم، همچنان از همکارای ما که در عقب میکروفون با ما همیشه همکاری میکنن، آقای ابراهیم هارون، وایس کاکل، قادر جلالوف و آقای آمین. یک جان تشکر از همکاریتان، ما حالا از حضورتان مرخص میشیم. آقای سالم احمد سالی هم از طریق فیسبوک امروز ما را افشا کرد، از اون تشکری میکنیم، حتی چاقی مرام خب مردم گفتن. خب به هر حال بسیار زیاد تشکر آقای سالی از این خدمت بزرگتان، ما از حضورتان مرخص میشیم تا برنامه دیگه، خداحافظ.
بله، او جاسدی رادیو پروانه ماشام تروبجو دوام لري وایبره.